کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو درو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټاپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړې چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وی دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل،
موارد متعدد رمو دار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي، دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغیز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ ساخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنې د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړې چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب نه رعایتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوی ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړه له پولیسو غواړي چې لور یې خوشي کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1999 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن پنج شنبه ده د چنګاش یا سرطان دیر شمه د جولای 28 په یو ساعت خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوریدلای شي. پاکستان وایي یو هیئت یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګری پر پراختیا او نور موضوعاتو خبرې وکړي. شنون کې وایي
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دینه په ګټه اخیستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
په بل لور کې اوري طالبانو چې خپل د بیان له ازادي په سرغړونه تورن دي د فیسبوک ادارې لخوا د ملي رادیو تلویزیون او بختر اژانس د پانو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شوولی.
تاسو د افغانستان کې خپل خبريال خپل تړلې د خپل تلویزیون خپل تړلې د خپل جنگیالي خپل د هتا تړلې چې غږ نشي کولای.
دی یو متخصص څخه په مرکه کې اوري چې د زلزلې ځینې ټکانونه ولی بیا بیا پیدا کیږي.
ټکانونه چې دغه وروستۍ او تقریبا یو میاشت کې موږ تاسو لرو د څه ویلای شو چې هغه د اصلي زلزلې چې یو میاشت مخکې موږ تاسو درلود من شات چې ورته وایي هغه وخت کې ورته تر اوسه پورې دغه دي.
په نورستان کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
وزای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنۍ مسایلو کې راځي چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشی د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقی کوله چې پرون او ور مورس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګری له سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګری او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتوستوزو پر حل له طالبانو سره خبري وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانې راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل در فکول لپاره او پاکستان باندې اقتصادي مشکلات او د چپچې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دینه په ګټه اخستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي، او دغه بازار چې اوسمهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل دې اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښ سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 280 ډالر ته لوړه کړې ده. روټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د ورسی له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایی طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا 30 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا کانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 10 کانونو دا سکاره استخراجیږي.
د پاسپورټونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل سوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خپره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورټونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کیږي په خواشنۍ سره.
د پاسپورټونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم بې اعتباره پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینې کارکونکي وایي طالبانو چې خپله په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادۍ خلاف عمل بللی دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبر اعلان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روسه له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس پانی وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ تجمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې په افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او له نړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخه خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو هغه اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینری دی لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي، خو کار به خودی دی ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترنه اطلاعات ترلاسه کول افغانستان نه بهر د دغه معلوماتونه خلک محروم شوله.
د رسنۍ او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یو اعلامیه کې د دغه ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورید کې لن او دانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړ مورز پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کمم رنجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو نیولو لا درکه کولو او په اجباري ډول لدندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو تغواژیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلینی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لار خپل کړه، خو مخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره د سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور ملو. هغه وایي څلور شپې ورځې لار ووهله او له نیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و، وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغله، موږ یې وړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. د غور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې یې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته له رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راواستول شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیه په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوي قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست له 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمې شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخوای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخه بې له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. له طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، تر خوا یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسأله. د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زیلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام ویده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمدشاه اعظمي راپور لري.
د اوکران د ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا چې روانه اونۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګریس کې وویل چې اوکراین د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زیلنسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بله هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیر اونۍ هوایي حمله ته چې د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا ښار وسوه. تر هغې حمله وروسته د څلور کلنې لیزا دیمیتریوا مړی هم د هغې رکشا ته څیرمه وموندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور یې تر حملې دوه ساعته مخکې خپره کړې، دغه ماشومه د لوبې په حال کې ښکاري. د اوکراین ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا د ملکیانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمره کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست وروسته ژوندي وه، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل شول. هغې د واشنگتن د پوځي مرستو مننه وکړه، خو وی ویل چې له بده مرګه دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې څو ورځې مخکې ویلي وه چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلي وه چې کانګریس ته به د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ، دغه راز د ده په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا له ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هم کتلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیانی او برمر ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پر لپسې ټکانونه احساسېږي. د دې زلزلې وروستیو ټکانونو د دوشنبې په ماښام په دې ولسوالیو کې ځینې کسان ټپیان هم کړل. د دې زلزلو د تلفاتو مخه څنګه نیول کېدای سي او حکومت او خلک په دې برخه کې څه کولای سي؟ احمد تکل په دې اړه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد ډاکټر حمیدالله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د پکتیکا او خوست د زلزلو دوام د جیولوژي یا ځمکپوهنې له نظره یوه عادي پیښه ده؟
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره ووایو چې بلې، متاسفانه افغانستان هم هغه د جیولوژیکي لحاظه دغه سیمې خپله دغه جنوب شرقي او شمال شرقي سیمې بعضې مرکزي برخې هم په دغسې یو فعاله کمربند باندې پرتې دي چې د زلزلو د لحاظه څنګه دی، او موږ یې باید همیشه توقع د دې ولرو ځکه موږ یې مخینه هم لرو د دې ډول زلزلو، خصوصا په شمال ختیځو برخو کې او په مرکزی برخو کې. نو د هغه د جیولوژي په حساب باندې باید موږ د دې توقع په آینده کې ولرو، او کوم ټکانونه چې په دغه وروستیو تقریبا یوه میاشت کې موږ تاسو لرو داسې ویلی شو چې همغه د اصلي زلزلې چې یوه میاشت مخکې موږ تاسو درلود من شاک چې ورته وایي هغه وخت کې وه تر اوسه پورې دغه دي په تکراری شکل باندې موږ اکثرونه چې ورته وایو په دې سیمه کې لرو.
په نورو هیوادونو کې هم دې ته ورته مثالونه شته؟
بله شته دي، مثلا زه کولی شم د جاپان هیواد مثال، د انډونیزیا مثال، د هند د ځینو برخو مثالونه موږ تاسو ورکو چې دوی دغه ډول زلزلې لري.
دا زلزلې چې اوس په افغانستان کې پیښې شوې دي، معلومه شوه چې تلفات هم لري، او په لومړي هغه اصلي ټکان کې خو نږدې 1100 کسان مړه شول او اوس هم ډېر خلک پکې ټپیان شوي دي. تجربه څه ده چې د انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي، یعنی کوم کارونه دولتونه او خلک کولای شي؟
ګوره بالکل که تاسو ویل په نورو دولتونو کې هم دغسې زلزلې یعنې نارمل دي، خصوصا هغه هیوادونه چې کوم دغسې پالو کمربندونه باندې واقع دي، لیکن دوی هلته دغه د زلزلې په اړه باندې کوم مطالعات چې لري څېړنې چې لري د دغې سطحه جګه ده، دوی پوهېږي چې په دغې سیمو کې زلزله واقع کېږي. د هغې مطابق دوی اول کوښښ کړی دی چې خپل د استوګنی کورونه چې دي یا نور د اوسېدو ځایونه چې دي مطابق د هغې ستنډردوی جوړ کړي دي چې ډېر اغېزه ونه لري په زلزله ورباندې. په افغانستان کې له بده مرغه موږ تاسو ستونزه همدغه ده، که څه هم د زلزلې چې واقع شوي دي تر اوسه پورې د شدت د نگاه نه ډېرې شدیدې نه دي، که نه تقریبا 15.1 یا 15.9 مګنیټیوډ شاوخوا کې د دې شدت و، لیکن مشکل همدغه دی چې موږ تاسو یو خوده چې د مطالعاتو کچه ډېره کښته ده، او بل مطابق د غیز موږ تاسو ته تشریح کوم کورونا معمولا کومه چې محلي سیمو کې خام کورونا دي منظور هم دغه دی چې هغه کورونا په استاندارد باندې چې باید د ډول زلزلو په مقابل کې جوړ شي لبد امر جوړ شوی نه دي.
بله، نو که دا مسله اوس دوامدار شي دا ستونزه بیا بیا تکرار شي لار د حل یې څه ده؟
بالکل دی، حل لار که سړی دغه فکر په باندې وکړي خو اوږدمهاله حل لار او منځمهاله او لن محاله باندې باید رښتیم دولت او خلک فکر وکړي. زه فکر کوم د دې لپاره چې د سیمې خلکو ژوند هم ژغورلې وي تر ټولو نه مهمه ده چې دوی ته په دې برخه کې آگاهي ورکړل شي، په دې باندې کوشش دغه سیمه چې دوی ژوند پرې باندې کوي د دې زلزله خیزۍ د اړخه فعاله ده، کوښښ وشي په دغسې سیمو کې چې موږ تاسو یادې په سترګو باندې وینو زلزلې واقع کېږي د نفوسو کچه تر هغه حده پورې چې کولی شو کمه واوسي. هلته کورونا که امکان ولري ډېر جوړ نه شي، اوس کوم کورونا چې هلته مثلا جوړ شوي دي که چېرته جوړېږي یا په راتلونکي کې د زلزلې په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړل شي، حد اقل هغه کورونو د جوړښت یا د ساختمان کچه د زلزلې په مقابل کې مقاومه شي تر څو پورې دوی ډېر مؤثره نه شي. په اوس وخت کې زه فکر کوم مهمه او اړینه مسله ده چې هغې خلکو ته آگاهي ورکړل شي او په موقت شکل باندې کېدلی شي هغه خپلې سیمې چې اوس څه ناڅه تخریب شوي هم دي، کورونا اصلي زلزله او په وروسته زلزلو کې څه ناڅه تخریب شوي هم دي، د موقت وخت لپاره هغه سیمه پرېښودل شي تر څو پورې د دې زلزلې په اړه باندې دولت یا مثلا نړیوالې موسسې کافي اندازه معلومات راټولوي او دوی ته معلومات ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. وایزي یو ورستې پوښتنه چې آیا د ګیانې او برمل ولسوالۍ او همدارس د خوست د سپیری ولسوالۍ دا زلزلې یا ټکانونه د خطر یو زنګ ګڼل کېدای شي چې په افغانستان کې یو نوې سیمه د زلزلو رامنځته شوي؟
بالکل، که په بل شکل باندې ووایو ما مخکېم لکه چې وویل د افغانستان همدغه شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې یو څه ناڅه مرکزي برخې هم که ورسه ونیسو، یعنې د زلزلې د زلزله خیزۍ د لحاظه فعال لري، لیکن د څانګې یا د دې رشتې د یوه متخصص په صفت باندې د ما دپاره هم د سوال دی. پخوا موږ همدغسې زلزلې یا شدید زلزلې په شمال ختیځه برخه کې ډېرې درلودې، دا چې څنګه دغه شدت یې انتقال شوی دی جنوبي خواو ته د علمي لحاظه یو څه څېړنو ته اړتیا لري. موږ له بده مرخه هغه زلزله سنجونه یا سیزموګرافونه چې وایو چې وکولی شو د دې ډول زلزلو په اړه باندې معلومات راټول کړو. متاسفانه په ټول افغانستان کې اوس د دوه یا درېو په تعداد باندې لرو چې هغه هم ډېر هغه دقت یې ښکته دی. زه داسې وایم چې د سیمه د زلزله خیزۍ له امله اصل هغه ده ته مخ معلومه ده چې باید هلته موږ توقعات د زلزلو ولرو، لیکن دا چې تخریبات دي که نه دا بعض نور عوامل هم لري لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه. تر ټولو نه هغه عمده لامل د خپله د کورو جوړښت دي چې یو څه په ټیټه کچه باندې جوړ شوي دي، د غرو په خواو کې جوړ شوي دي، خپله دغه میل د غرونو یا د تپو د دې باعث شوی دی چې کورونه په ډېر اسانه باندې ونړېږي او باعث د تلفاتو شي. نو دا سیمه که تر لنډه ووایم موږ ته یې مخکې دا معلومات راکړي دي او وروسته د دې نه هم باید ورته آماده واوسو چې په راتلونکي کې هم د دې ډول زلزلو شاهده واوسیږي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد ډاکټر حمید الله وایزي و چې د زلزلو پر مسله خبرې کولې.
ستاسو لا پیغامونو
زلم ساکل عدل وتعالیه ته خبر کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د ساکلا سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې مرستندویو ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته هم وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. السلام علیکم.
ما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د دین خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کوپر اسلام خو د ټول کال کې کړلې دي او کال کې د منې وس په شپږ سو تر رسیدلې دي. نو دا خو ورځ په ورځ تکاله کې ورسېږم د نرخ ډېر څه ساتي. نو دوی خو باید چې دا کار د دونه وکړي، د فابریکې خو فعال شي، مسلمانان ته برخه یو شی شي، خواري خوشي ورو د غزما پیغام تر لور مقامات پر ورسوي. ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته محترمه، دغه طالبان مایوبینو ته باز باز ته ورکوي، باز شنو وخته بیرته ولیږي. دغه ته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي. دی خو د اسلام ټیکداران ځان بولي، ولې داسې ظلم کوي؟ بعضې شنوخ سره شي، بعضې واخلي، ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته غواړی یست. د دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسساوی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل،
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنۍ له مخې ځینې کارونه سوي چې شمیر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر ښه کار اخیستی چې اغیز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ ساخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکی ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په جړه له پولیسو غواړي چې لور یې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ، د غرض اساسي او بشري حقوق.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلومه میرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بعد مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړې وړ کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسیدونکي شازیا چې په سترګو معلومه ده وایي،
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا حکومت بدی نه ده. نابینایی د ما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نی.
سهر افضلی بیا داسې معلوله جلی ده چې وای معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري، په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نورو کسانو ته چې معلول شوي دي روحیه ورکوي او د خوښ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
زبرختون ده دیگو کسانو لیدلو تا ورکلم چی دوی با دی بیلا بیلا اوامل لواجی معلول شوی بو. دلومری زل لپاره به می چل دوی سر قتل دیر بناهیلی بو. فکر کاوه چی دی دوی لپاره جوند نور خلاص دی. ما بل دوی سر داسی خبری کولی چی معلول کسان او خاندی. کل بچی اغوی ما تزیر شول چی زهم یا معلولیم خو خاندم، گردزم، جوند کوم، راتون که تهیلی لرم، دوی به هم روحی او اخستلا. پشون رو بای مسکا خوره شوا. بسترگو که بای راتون که تا امید پیدا شو. هم داز مال پار لوی ویرنوا. چی ما دیگو کسان پزرونو که هیلی غوره ولی چی فکر کاوه دوی لوی دلی دی او نور دی پورتا که دلو توان نلری. بل اوسین که اجمل وای چې معلوله کسانو ته روحیه ورکول، لاغو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس و نه کړی چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوی، د هر انسان اخلاقي دنده ده. نوموړی د یو ځوان په صفت د خپل مسؤلیت بولي چې د معلوله کسانو لاسنیوی وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم، ما یو به میرمن وي، ما یو به ښځه وي، یا هم کوم معیوب نارینه وي، زه ورسره ډېره مرسته کوم. د یو ځوان په توګه دا د ځوان مسؤلیت دی چې باید مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. حتی که نور څه نه شي کولی، حتی مرسته یې هم نه کوي، نو په کار نه ده چې په هغوی ریشخند ووهل شي او د هغوی شخصیت ته سپکاوی وسي، ځکه د هر څه د الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولی شي چې هره لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار ده چې زما په شمول یا موږ ځوانان سپینګیری باید د معلولو کسانو درناوی ولرو او هغوی ته د هغوی لاسنیوی وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجبه وګرځو تر څو زموږ معلولین هیوادوال دا احساس ونه کړي چې دوی معلول دي. نو په کار ده د معلولینو لاسنیوی وشي، ځکه هغوی باندې سیار سره راغلي دي، هغه د الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پریکړې ته درناوی وکړو، د هغوی سره مرسته خپله دیني وجبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې معلولین بیخي پریمانه دي، بیخي زیات دي. دغه برخه رښتیا هم له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ ده. که چیرې ځوانان د دغې برخې یا د دغه قشر لاسنیوی ونه کړي، نو د هغوی لپاره به ژوند ډیر سخت شي، لکه څنګه چې سخت شوی دی. په اوس وخت کې بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چیرته چې معلول کسان ګوري، چیرته چې غریبې میرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، هغه چې مایوب دی لاغوی بندرشخند و هی ویډیوګان تی کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خبروي چې دا د انساني کرامات نه څخه لري خبره ده او د یو ځوان لپاره کوم چې شرمناک خبره ده.
اجمل په خپل خبرو کې یو شمیر کسانو څخه دا ونه وکړه چې دوی د معلوله وګړو د زورولو سبب کیږي. له رواني اړخه کې چې له معلولینو سره مناسب چلند ونه شي ژوند ورته سختيږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده. معلولینو دا ثابته کړې چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په اړه برخه کې مثبت ثابتېدلی شي. ارواپو محمد مصطفی او مرخیل په دې اکله وایي
هغه کسان چې په ټولنه کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاسه ورکړي دا په ټولنه کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغه ته تمسخر لاندې نیسي یا پرې بیزه نیوکی کوي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی چې باید ترسره نه شي. د دې تر څنګ که موږ وغږیږو چې په راتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کیږي، موږ ویلی شو دوی په ټولنیز اضطراب یا سوشل انزایټي اخته کیږي. په داسې کسان کوښښ نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېر وي. دو داسې فکر کوي که موږ هلته لاړ شو د خلکو د ذرابین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکه وکي او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنې کې ګډون ونه کړي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دادی چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنې کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بیلابیلو دلیلونو خپل یا وازای د لاسه ورکړي، دو باندې تمسخر ونه کړي چې په راتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا بخښي چې دو تشویق کړ منګا او ورته ډاډګرنه ورکو تر څو راتلونکي ته دو هیلمن شي او خپل خواند اورونو ترڅنګ که ماشومان درس ته ادامه ورکي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیر بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او غو سره نامناسب چلن منع کړی دی. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې خدای پاک ټول انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی دا کاغه نارینه ده که خزینه ده کرامت ورکړی او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دای لري یا یو علت چې دای لري. الله جل جلاله معنی کړی دی وای ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مو ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې موږ دی لکه کڼې او کاګې او لګلې چې وو یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي. ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینه هر څوک چې وي سترګې معلوله وي یا لاس او پښې معلوله وي یا کمبل اغه مسخره کول دی او بل مناسب او بیا خاص کر خزو ته الله جل جلاله علیحدہ فرمای ولا يسخر قوم من قوم عسى يكون خير منهم وهيت قول بالقوم مسخرهين شاید لغنه بهتری و عسى ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. نه دی خزه یو بل مسخره کوي، خزه زنګړی توګه سره بیا متوجه کړی دی مسولیت ته چې خزه دم یو بل ته پیغور نه ور کوي. ځکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، له ایمان نه وروسته دا بل نوم یې ښودل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمای ولا تنابزو بالالقاب، تاسو بد لقبونه مګ دی یو بل باندې بد نومونه مګ دی او بد په معیوب معلول په غې مې یادوي په یو بد نومونه یو څوک مې یادوي چې هغه نوم نه هغه رن جوړي او هغه خپه کیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ ښځه او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټولنه کې د یو شمیر کسانو لخوا له معلولو کسانو سره په تیره بیا ښځو سره سم چلند نه کیږي. له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغ وخت څخه چې طالبان واک ته رسیدلی دي حکومت یې هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل
شهدا او معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوې بررسي شروع کړې وه د معلولینو او د نوې سفتنام په اساس باندې چې د نوې فورمې ډکې شوې د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین، نظامی معلولین، پولیس، اردو، کمانډو، هر ډول نظامی معلول، ملکی معلول او دا غرض مدرسات معلول، دا ټول پکې شامل دي. تقریبا 9 سفتینه موږ سره یو 2000 شاوخوا ته رسیدلی. په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو اولجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس را حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانو په حق لا تاسو ویلي وو چې آیا زنانو ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ دې پوښتنې په جواب کې زه وایم موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر او فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی همدغه راز دغه معاش او حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلول موږ سره سفتي او ډیرو معاشات اخیستي او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمه موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړاو څه ویل شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حده پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوقدانانو د خبری شورا غړی. په پایل کې فرضی صاحب د ماشومانو د حقونو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي. دا هغه حقوق خاوان کی چې مونږ ورته طبيعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستای. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو خموهید استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوندې او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمی او جنگی لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري پاینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومان او د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي هم د ماشومانو په ګټه دي، او که نه د اخلاقي په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقي یا دینی دي هغه هم مراعت شي، د ماشومانو د محافظت له خاطره هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تامین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم دې موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادي قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقی هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوی هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسایله کې بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیقی کی.
فرضیه سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان او حقونو د تامین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کیدل هغه نه تطبیقیدل، خو بیا هم لک لک داسې یعنی دې لار ته برابر شوی و چې مخته لاړ شي او کیدای شوه چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومان د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځانته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنه او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کوروادان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې به سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار لري، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کوي، خو کله ماشومان په یو حکومت کې ارزښت نه وي نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه به سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولې شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغه په شتوګه ژوند وکي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقوقو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نیوي شي، نو موږ نشویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تضمین د ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړته وي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا مدونه قوانین چې باید تطبیق شي د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وی او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستوړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو حضور کې حاضر یم تاسو ټول په لاس پاره الله ممل شه خدا او بریالي اوسئ.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوړه دی پکې نکې هم پیزوانو مالی دلې د سرو سرو بازار میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑ خود برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خان